7,84,620.
السلام علیکم سړی مشه وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د کابل او اسلام آباد ترمنځ روسي پیل شوې خبرې بی نتیجې پاتې ورسېدې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډیر ژر د زورګونو کسانو د استخدام لړۍ پیلوي په روانه خبری مجله کې د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدلی شئ کوربه مو زه محمد حدیث پردیس هم په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي خو د مجلې پیل په خبرونو کوو احمد تکل خبرونه چمتو کړي
راپورونه وایي چې د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس په هلمند ولایت کې د حکومت د پلوي ځواکونو شپاره سرتیری وژلی دي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو په ژمنیو عملیاتو کې داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د روسیې یوه مسافر وړونکې الوتکه نن د مسکو له هوایي ډګر څخه تر الوتو څو شېبې وروسته راوغورځېده السلام علیکم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس د حکومت د پلوي ځواکونو شپاره سرتیری وژلې دي د سیمې یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه ناوخته د بابا ولي هوټل په سیمه کې شوې ده د سرچینې په وینا وسلوالو طالبانو د وژل شویو سرتیرو وسلې هم له ځان سره وړي دي د هلمند ولایتي چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو په ژمنیو عملیاتو کې داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبل اړولې د دفاع وزارت ویان دولت وزیر نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څوارلس بهرني جنګیالي چې د داعش په لیکو کې جنګېدل هم وژل شوي افغان چارواکي وایي د داعش وسلوال په ننګرهار جوزجان او بدخشان ولایتونو کې ځپل شوي دوی زیاتوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جدي عملیات اوس هم روان دي تمه ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د رای ورکولو د نوم لیکنې د بهیر د پیل لپاره د زرګونو کارکونکو د ګمارنې لړۍ ډیر ژر پیل شي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اداري مرستیال معزله دولتي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کارکونکو د ګمارنې او د کاري لایحو او روزنې لپاره چمتووالی بشپړ شوی
تیاری نیول شوی دی چې لا دیر شوزرونه تر سلویخت وزرو پوری کسان و گمارل شی. ده دوی کاری لایه او نور تر زول ملونه مده شوی او تاکل شوی ده چه دیر شرد کسان و گمارل شی سو پا طول هیواد که ده نملیکن بهیر پیل کری.
دا پا دست حال که ده چه ده انتخاباتو ده خپلواک کمیسیون نوی رئیس گلاجان عبدالبدی سایاد چو رزی مخ که وویل خای انتخابات پا تاکلی وقت چه ده چنگاخ شپرسته منیطه ده تر سره نشی. لازادی رادیو خبرونه اوري د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د اسرائیل پاوز د هوایی حمله په لړۍ کې د ایران او سوریه پوځي ځواکونو ته درنه زیانونه اړولې دي خغلی نتنیاهو نن د کابینه غونډې ته وویل چې اسرائیل په قاطع ډول د خبره روښانه کړي چې پر خپل قلمرو د برید د هرې حادثې پر ضد به اقدام وکړي د اسرائیل هوایی ځواک د حمله وروسته له هغه پیل کړي چې پوځ پرون وویل د ایران یو بی پیلوټه الوتکه د اسرائیل قلمرو ته لننه وته وروسته وشتل شوی او لمینځت للی ده اسرائیل وایي د هوایي حملو په ترڅ کې په سوریه کې د ایران او سوریه اهداف په نښه کړل چې په ترڅ کې د اسرائیلو پر یوه اف شپارس الوتکه هم برید وشو او راوغورځېده خو دوه پیلوټان یې د پاراشوټ په وسیله سلامت امنیتي ساحې ته ورسېدل سوریه په خپل قلمرو کې د اسرائیلي الوتکو حمله تایید کړې ده خو هغه ادعا رد کړې چې ګنې له دې هېواده د سوریې خاورې ته بې پیلوټه الوتکه ننوتې وه تهران هم د اسرائیلي چارواکو دا څرګندونې خندونکې دروغ بللې او رد کړې دي د بشری حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ چې مرکز په نیویارک کې دی د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د دې هیواد مشهور ژورنالیست خیرالله میرسیدوف له بنده خوشي کړي د تاجکستان حکومت د میرسیدوف د توقیف موده له محاکمې پرته د دوو نورو میاشتو لپاره اوږده کړې د بشری حقوقو د څار ټولنې د منځنۍ آسیا د څانګې څېړونکي سټیف سوردلو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې میرسیدوف له څه باندې دو میاشتو راهیسې په غیر قانوني ډول په زندان کې دی نوموړی زیاتوي چې له عدالت سره ټوکې باید سمدستي بندې شي خیرالله میرسیدوف په ډسمبر میاشت کې د اختلاس د اسنادو د جال د غلطو راپورونو د جوړولو او په تاجکستان کې د قومي او دینی کرکې د خبرولو په تور ونیول شو، او که یې محکمه جرم ثابت کړي نو تر 23 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. د خیرالله پلار حبیب الله میرسیدوف ازادۍ راډیو ته ویلي چې زوی دا تورونه بې بنسټه بولي. د روسیې یوه مسافر وړونکې الوتکه نن د مسکو له هوایي ډګر څخه تر الوتو څو شېبې وروسته راوغورځېده. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ساراتوف په نوم د یو هوایي شرکت انتونوف یو 340 الوتکه چې شپږ عملیې په ګډون ټولې یو اویا سپرلۍ پکې وې د اورال سیمې اورسک ښار ته د الوتنې په حال کې وه چې د رادار له صفې ورکه شوه. انټرفاکس خبری آژانس د بیړنیو خدماتو د ادارې د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی چې الوتکه په 80 کیلومترۍ کې د ارګونوا کلی ته نږدې نسکوره شوې او زیاتوي چې د الوتکې سپرلۍ ښایي د ژوندي پاتې کېدو هیڅ چانس ونه لري. یوې بلې سرچینې تاس خبری آژانس ته ویلي چې د دې الوتکې ټوټې موندل شوي او په کې سپاره خلک ټول مړه دي. او وروستی خبر د کرکټ دی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ لوبه همدا شیبه روانه ده او د لومړي اننګ وروستۍ شیبې دي. په دې لوبه کې چې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې پیل شوې ده تر دې شیبې پورې 28.1 اوورونه شوي. د زیمبابوې څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او دې ټیم 304 منډې چې یو ډیر لوی ټارګیټ ګڼل کیږي تر سره کړي دي. د جمعې په ورځ له زیمبابوې سره لومړۍ یو ورځنۍ لوبه د 145 منډو په توپیر افغانستان وګټله او له هغه مخکې د 20 اووره لوبې ګټونکي هم افغان ډله وه.
له احمد تکل مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. د خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم اوریدلی او کتلی شئ. وړاندې د مجلې په دوام کې د دې موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. د عمل د پلان د عملي کېدو په اړه د پاکستان او افغانستان خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې.
بخواست هایی که جانب جمهوری اسلامی افغانستان داره پاسخ بسیار روشن و مثبتی از جانب پاکستان نداشتیم.
د همدې موضوع په اړه د راپور سربیره د نړیوالو چارو لیو کارپو سره هم غږیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ډیر ژر به د زرګونو کسانو د ګمارنې چارې پیل کړي.
آمادگی ها گرفته شده که در حدود 30,000 نفر استخدام میشه.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ کومه لوبه چې همدا اوس روانه ده د دې په اړه هم د مجلې په دوام کې وروستی حال درکوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د اسلامي انقلاب په د 9 کلیزه کې ایرانیان یووالي ته راوبلل. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د حکومت او اسلامي انقلاب پر ضد له لاریونونو څو ونې تیریږي. رازو د مجلې د سر موضوع ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان او پاکستانی چارواکي پر هغو مسلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري موافقه ته نه دی رسیدلی. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ماسپخین په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دواړه لورو سولې او یووالي عمل ګټ پلان د مذاکراتو د دوام په اړه موافقه ته نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستانی پلاوی ترمنځ خبرو کومه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د دغه وزارت وایان احمد شکیب مستغنی د یک شنبه په ماسپښین کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستانی لوري د افغانستان د حکومت غوښتنو ته واضح او روښانه ځواب نه دی ورکړی او هغه څه چې افغان لوري ته لومړیتوب درلود ورکې پرمختګ نه دی سوی.
ما شاهد هیڅ پیشرفتی
هغه وای موږ نتیجه محوره مشخص په خپل وخت په ځانګړي توګه له تروریزم سره مبارزې د تاوتریخوالي په کمولو او د سولې لپاره جوړجاړي اقدامات چې د افغان حکومت لومړیتوبونه و موافقې ته نه دي رسېدلي. نو له همدې امله د عملګډ پلان د کار د دوام لپاره هیڅ پریکړه نه ده سوې.
بالای این پلان عمل مشترک صورت نگرفت.
دو اونه بلند اسلام آباد او کابل د سولی او یووالی عملګر پلان په چوکاټ کې درې ناستې وسوي چې ورسته هغه د شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنۍ چارو د مرستيالانو په کچا اتر سره وسوه. په اسلام آباد کې د دوه ورځنیو خبرو په اړه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان محمد فیصل هم پر خپل ټویټر ولیکل چې پر جنو موارد موافقه وشوي خو پر یو شمیر نورو مسایلو لا هم کار ته اړتیا ده. په همدې حال کې د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد د افغانستان په ډېرو ستونزو کې لاس لري او دې موضوع په اشاره سره وایي چې ښایي خبرې دومره ژر نتیجه هم ورنه کړي، خو دا چې ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ بې نتیجې پای ته ورسېدل او د پاکستان د دوګونی سیاست پرته نور مسایل هم رول لري، په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ دغه پوښتنه داسې ځوابوي:
د افغانستان معضلې یوازې ګټه معضله ده، بیا را تکراروم، دغه معضله افغاني دي، منطقي ویلی فرا منطقی دی، روسیه پر دیگی دخیل دی، امریکا دخیل دی، ایران دخیل دی، پاکستان دخیل دی، چین دخیل دی، سعودی دخیل دی، تر هک وقت پوری چی یو تفاهمی بین المللی در افغانستان بباره که تصمیم و تصویب نسی دا معذره نهل کدی.
پاکستان تل د افغانستان لوري د تروریسم څخه د ملاتړ او دغه هیواد پر وړاندې د دوګونی سیاست په لرلو ترنسوي، خو اوس پر پاکستان د نړیوالو فشارونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ډېرې ترنګلې او حساسې کړې دي. ښاغلی سیدی د موضوع ته په اشاره سره وایي چې د نړیوالو فشارونه زیاتېدل او د تروریسم پر وړاندې د همکارۍ لپاره د پاکستان مجبورول تر ټولو ښه لاره ده چې افغانستان یې باید مخې ته یوسي.
د رحمت الله افغان راپور ته غوږ قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې د مجلې په پیل کې موله تاسو سره شمنه وکړه چې د همدې موضوع په اړه د نړیوالو چارو له یو کارپو سره همغږیږو. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. خادم صاحب سلام، او پوښتنه مې مور سره کوله چې تر دې وړاندې ډېره امیدواري موجوده وه چې دغه د خبرو کوم دور چې شروع شوی و مطلوبه نتیجه ورکړي، خو اوس چارواکي وایي چې د خبرې یعنی نتیجه یې ورنه کړه. تاسو اصلي دلایل په څه ګورئ مهرباني؟
زه به دغه مسله له یو بل اړخه وڅېړم. هغه دا دی چې د پاکستان سره د افغانستان رابطه، د ایران سره رابطه ده چې لیدل کېږي نه، مګر نتایج او فعالیت یا په بل عبارت زمونږ د پاکستان سره داسې اړیکه ده لکه د فیلانو سره سړی تانتی شوي. معنا دا ده چې هغوی تل هڅه کړې ده چې زمونږ د غربت، فقر، کمزوري او په عین وخت کې زمونږ د داخلي تلاتم او ګډوډۍ نه استفاده وکړي. هغوی فکر دا کوي چې افغانستان یو ګډوډ هېواد دی، دلته سیاسي توحید د مسایلو نشته، دی دلته دوستو دښمن دپاره تعریف موجود نه دی. ځکه دوی هم زمونږ خبرې او یا هم زمونږ سره خبرې بابت دي. اصلي زمونږ کمزوري، زمونږ د ناکامۍ اصلي لامل دی هغوی ته، په داسې حال کې چې اوس نړیوال ائتلاف په پاکستان په اړه باندې جوړ شوی دی. نړیوال اوس دوه دریځې لري. یو دا ده چې یوران ویچار کنډ کپر پاکستان نه غواړي، ځکه که دوی په افغانستان کې د ثبات خبره کوي، او یا هم د مرکزي اسیا سره د افغانستان او د اروپا د نښتلو خبره کوي، او یا هم په شکل د اشکالو دلته د توریزم د ماتې خبره کوي. نو په هغه کې د پاکستان یا داسې پاکستان چې هغه وکړی شي چې هم ځان وساتي او هم په دغه معمولیت نقش ولري، او داسې یو پاکستان غواړي. دویم دا ده چې نړیوال کې د پاکستان په وړاندې باندې له داسې ډیپلوماسۍ کار اخلي چې په ښي لاس باندې له هغوی سره د ډیپلوماسۍ راکړه ورکړه کوي، او په چپ لاس باندې حتما د دوی د ویرولو لپاره بعضې تعزیرات نیولې دي. نو دوی حتمن د افغانستان سره تفاهم ته رسیږي، ولې دغه مسله چې ده دا ډېره پیچلې ده، ځکه نو موږ باید حوصله او صبر ولرو.
بلې، همدې موضوع ته راتلم. خادم صاحب، تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې له لسیزو راهیسې دا ستونزې موجودې دي، نو څه فکر کوئ چې په دومره کمه موده کې له پاکستان د طرف نه د مذاکراتو کامیابیدل یا د سولې د ټینګښت په رابطه هر حرکت چې کیږي د دوی له لوري، هغه اقدامات چې حکومت توقع لري او یا ولس د خو تمه، فکر نه کوئ چې ډیر به هم له وخته وړاندې وي که څنګه؟
دا به یو نابالغه سیاسي هیله وي چې د افغانستان حکومت دومره زر توقع کوي. کله چې شل کاله د پاکستان سره سوی تفاهم وي، کله چې د ملتونو ترمنځ د جوړجاړي نه وجود وي، کله چې په پاکستان کې یوازینی داسې اراده موجوده چې خړ پړ او مات او ګډ افغانستان د هغوی په ګټه باندې دی، نو موږ باید حوصله دا ولرو چې د پاکستان سره د منطق پر ژبه باندې خبره وکړو. زموږ بحث د هغوی سره باید په تداوي مول شي، موږ باید ثابت قدمونه واخلو، موږ له منطقه کار واخلو. احساسات، جذبات، عاطفي بحث هیڅ معنی نه لري. زه باور لرم چې پاکستان مجبور دی چې نور د افغانستان په معضله کې مومد او همکار رولوبوي، مګر هغوی اوس هم بعض پپې په لاس لري چې په وخت نا وخت میدان ته غورځي او د خپل ځان د خلاصون لپاره کار کوي. نو هله به دا وي د افغانستان له زعماو چې دوی باید زر توقع ونه کړي، مثلا ځکه یا به موږ د هغوی سره جنګ کوو یا به ډیپلوماسي جنګ خو متوان کړی شي. نو ډیپلوماسي باید په ډېره سالم عقل باندې.
بلې، ډېره زیاته مننه د نړیوالو چارو کارپوه سید انتظار خادم و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو وروستی دور چې پیل شوی و د دې په اړه خپل نظر له تاسو قدرمنو اوریدونکو سره شریکو.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته خوږی است. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی ډیر ژر به د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر د زورګونو کارکونکو د ګمارنې لړۍ پیل شي. دغه کمیسون اداري مرستیال مازولا دولتي نن ازادي رادیو ته ویل چې د یادو کسانو د ګمارنې او کاري لایحو او روزنې لپاره چمتووالی بشپړ شوی. بلخوا له انتخاباتو څخه د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې دغه ګمارنې به د وخت د کمښت له امله د سیاسي نفوذ نه په امان پاتې نه شي. تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر یوې بلې اونۍ پورې به د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د شاوخوا 30,000 کارکوونکو د ګمارنې لړۍ پیل شي. د دغه کمیسون اداري مرستیال مازولا دولتي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیلېدو لپاره ټولې چارې بشپړې شوې دي. دی وایي تیاری نیول شوی دی چې له 1500 تر 30,000 پورې کسان وګمارل شي. د دوی کاري لایحې او نور طرزالعملونه آماده شوي او ټاکل شوی ده چې ډېر ژر دغه کسان وګمارل شي سو په ټول هیواد کې د نوملیکنې بهیر پیل کړي. خغل دولتي وایي د یادو کسانو د ګمارنې لړۍ به تر یوې میاشتې پورې بشپړه او لغه وروسته به د دوی د روزنې لړۍ پیل شي. د ده په خبره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر به د راتلونکي کال د حمل میاشت په اوږدو کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نوی رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد څو ورځې وړاندې وویل ممکن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره نه شي. ښاغلی سیاد د روان کال د سلواغي میاشتې په 15 نیټه په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې په کمیسون کې بیلابیل ادارې ستونزې، د پخواني رئیس له کاره ګوښه کول، د نوي کمشنر د ټاکلو لپاره په ځنډ سره اقدام او یو شمېر نورې ستونزې د انتخاباتو د ممکنه ځنډ لامل ګرځېدلې دي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د راتلونکي 1499 مریض کال د سرطان شپږمه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې وه. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو نه د ساري شمیر بنسټونه د شفاف انتخاباتو ترسره کولو په برخه کې د ظرفیتونو د جذب مسله ډیره بنسټیزه خو له کړاوونو ډکه بولي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کارکوونکو د ګمارنې لپاره لازم تدابیر او چمتووالی نه لري.
هغه اساسي چمتووالی چې باید تاسو استخدام په ټوله معنا باندې شفاف او معیارونه ولاړه د سیاسي مال نفوذ نه په امان کې او بالاخره د دې قناعت وړ ټول لپاره خپل کمیسون لپاره دا به د وخت د لارښ نه او د دې میکانیزمونو د کمښت او یا د نه جوړېدو له امله به یو خنډ وي او کمیسون دومره وخت نه لري چې هم استخدام وکړي هم په عین حال کې هغوی لپاره لازم ظرفیت پکې چمتو کړي او د هغوی لپاره روزنیز پروګرامونه په بشپړه معنا تکمیل کړي تر څو هغوی آماده شي چې د خپل پروګرام په ښه توګه ترسره کړي.
ښاغلی رشید وایي دا چې د ګمارنې لړۍ یوه ډېره پیچلې او مهمه مرحله ده. د انتخاباتو کمیسون ته په کار ده چې په دې برخه کې له پوره غور او دقت نه کار واخلي سو له دې اړخه د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې رانه شي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
قدر منوریدونکو تاسو مونږ غږ د ازادي رادیو له مخامنه خبری مجله څخه اوري. د خلاصې بودیجې د 2018 کال یو سروي خي چې افغانستان د شفافیت په برخه کې له سلو نمرو نه سلوي خپلې کړي. دغه سروي چې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ او د نړیوالې بودیجې د مشارکت ادارې ترسره کړي د 2015 کال په پرتله په کې د وو امتیازونو زیاتوالی ښودل کیږي. په ورته وخت کې د مالی وزارت وایي په 90 کال کې د روڼتیا د څار کچه او په بودیجه کې د خلکو برخه زیاته شوې ده. تفصیل د خان محمد سینګ په راپور کې.
د افغانستان د روڼتیا بنسټ د نړیوالې بودیجې د مشارکت د ادارې په ملتیا د 2018 کال د خلاصې بودیجې سروې ترسره کړه او ټینګار کوي چې په بودیجه کې د خلکو ونډه زیاته شي. د افغانستان د روڼتیا د سار د بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل په سروې کې روڼتیا، سار او په بودیجه کې د خلکو مشارکت په پام کې نیول شوی دی. د وبل د 2018 کال بودیجې د رونټیا لپاره لسلونه نه حاصل ویخت نمرې خپل کړي دي.
حکومت افغانستان در عرصه شفافیت بودیجې کې
د افغانستان حکومت د شفافیت لپاره لسلونه نمرې خپل نه حاصل ویخت د بودیجې د سر لپاره درې سل ویخت نمرې او په بودیجې کې د خلکو د مشارکت لپاره 15 نمرې خپل کړي او هله د چي په دې برخه کې د خلکو ونده زیات شي.
افغانستان له 2018 میلادي کال را پدې خو د خلاصې بودیجې د سروې لخوا ارزول کیږي. افغانستان په 2018 میلادي کال کې 8 نمرې، په 2018 کې 21، په 2012 کې 95 او په 2015 کال کې 26 نمرې خپلې کړې دي. د افغانستان د ملي بودیجې طرحه هر کال له یو لړ ستونزو سره مخ وي او ان دا چې په ځینو برخو کې د ولسی جرګې لخوا ردیږي. د ویلو ده چې د 1390 لمریز کال بودیجه د ځینو نیمګړتیاو له امله ولسی جرګې رد کړه، خو پکې د یو لړ اصلاحاتو وروسته بیا تصویب شوه. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت د 90 کال لپاره د خپلو پلانونو خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال خالد پاینده چې په دغه ناسته کې حاضر و وی ویل په روان کال کې په تصدیو کې په شفافیت د دولتي ادارو په شتمنیو د تقاعد د پروسې پر اصلاحاتو ولایتي بودیجې او په بودیجه کې د خلکو پر مشارکت کار کوي.
ځینې جدي اقدامات مو په 2013 کال کې په بودیجه کې وکړل چې له روڼتیا سار او د خلکو له ونډې اخیستنې سره مرسته کوي. حکومت او د مالي وزارت په ټوله کې شفافیت ته ژمن دی.
بلخوا د سی جرګې د ملي او بودیجې د کمیسیون رئیس امیر خان یار وای په هیواد کې د جنگونو او بیوزلۍ لامل د بودیجې په حق له د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده. د انتقاد وکړ چې د افغانستان بودیجه د دې پر ځای چې عایداتي وي مصرفي ده. د ده په خبره دغه بودیجه ونتوانېده چې خلکو ته د کار زمینې برابرې او د عوایدو په زیاتولو کې ګټوره ثابته شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنز د کرکټ لوبې لومړۍ برخه یا اننګز پای ته ورسید. زیمبابوی کرکټ ملي لوبډلې چې لومړۍ بیټنګ کاوه 303 منډې وکړې. افغان لوبغاړو ته 304 هدف وټاکه. افغان لوبغاړو هم په تیر یو ورځنۍ لوبه کې هم دومره منډې کړې وې. د زیمبابوی 15 نفره آوټ شوي وو. له یوې دمې وروسته به افغان لوبغاړي بیټنګ پیل کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سبا دوشنبه په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین پیلوي او 6 میلیونه ماشومان به واکسین شي. دا د وزارت د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ ازادي راډیو ته ویل په هغو ولایتونو زیات تمرکز لري چې په کې د پولیو ګواښ ډېر دی. له ښاغلي راسخ سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په پیل کې د پولیو ضد د ننګونو او ستونزو په اړه ترې پوښتلې دي.
سبا ته هم روغتیا وزارت په پام کې لري چې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ سره په هغو ولایتونو کې چې هلته د پولیو ویروس سره یا لوړ خطر شتون لري یا ګواښ شته هلته کمپاین پلي کوي، مخصوصا په جنوبي ولایتونو کې او جنوب شرقي او شرقي ولایتونو کې دا کمپاین پلي کیږي. نو زموږ هدف پکې دا ده چې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان او ته چې عمرونه د 15 کالو لاندې وي هغوی ته واکسین ورسوي د پولیو د تسکی واکسین.
تاسو ارزونې کړې دي، دا مو پیدا کړې ده چې په کوم ولایتونو کې د پولیو خطر زیات دی؟
بله، د پولیو ګواښ او خطر په جنوبي ولایتونو کې او جنوب شرقي او شرقي ولایتونو په ځینې ولسوالیو کې
مشخصا په کوم ولایتونو کې، مثلا د کوم ولایت په کومه سیمه کې تاسو ته مشخص معلوم وي؟
کندهار، هلمند، زابل، په جنوبي کې دا ټول ولسوالۍ کې کمپاین پلي کیږي. همدارنګه په ننګرهار، په پکتیا، په پکتیکا، خوست او په ننګرهار، کونړ او د لغمان ولایت ځینې ولسوالۍ کې.
مننه.
ان د کابل ښار او ځینی ولسوالۍ لکه سروبي و دغه نور شاوخوا ولسوالۍ.
مننه. راسخ صاحب، د ځینو رپورټونو په اساس چې موږ تر غلي خلکو شکایتونه کړي، خصوصا په کونړ کې څو وار ما واوریدل ځینو اوریدونکو ویل چې باید دلته کمپاین تطبیق شي، په کندهار کې هم د پولیو په اړه باندې وو. آیا واقعا دغه کمپاین د یو عادي ولایت او هغه چې ریسک او خطر پکې زیات دی ټول یو رقم تطبیقیږي؟
کمپاین د سده چې مخکې له مخکې هغه ته پلان کیږي او هغه ته منابع ورته آماده کیږي. په ټولو سیمو کې هڅه کیږي چې کمپاین تطبیق شي اما په دغه ولایتونو کې چې تاسو یادونه وکړه موږ د ځینو ننګونو سره مخ یاستو، مثلا په کونړ، په ننګرهار او په قندهار، هلمند، ځینې سیمې دي ځینې ولسوالیو کې چې هلته د نامنویو له وجې نه او همداراز د مخالفینو د نه ملاتړ له وجې نه ځینې کلسترونه او کلي د واکسین څخه پاتې کیږي. دغه وروستۍ شمېره چې موږ راپور چې نن ورځ موږ ترلاسه کړ په دې کمپاین کې دا وښودل شوه چې تقریبا د 6000 شاوخوا ماشومان نو ته کېدای شي لاسرسی شونی نه وي.
څومره مثبتې پیښې لیدل شوې دي؟ بیا هدا خپل په دغو دوو لومړیو میاشتو کې د میلادي کال څومره پیښې ثبت شوې دي تاسو سره؟
د میلادي کال پیل نه را په دې خوا درې پیښې مثبت پیښې ثبت شوې دي چې دوه په کندهار کې دي، یو په ننګرهار کې ده.
د عامه روغتیا وزارت د ګوزن زد د ملي پروګرام مشر وو چې زمونږ له همکار سفی الله ستانگزی سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی،
او دا هم یو نړیواله موضوع. په ایران کې نن دغه هیواد د اسلامي انقلاب نه دیر شمه کلیزه ونمانځل شوه. د ایران ولسمشر حسن روحاني په داسې حال کې خلک یووالي ته راوبلل چې د 1990 کال د اسلامي انقلاب د نه دیر شمه کلیزه تر رسیدو څو ونې مخکې په ټول ایران کې د رژیم ضد سختې مظاهرې وشوې. تفصیل د صفی الله ستانگزی په یو بل راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد د اسلامي انقلاب د ندیر شمې کلیزې په لمانځغونډه کې خلک یووالي ته راوبلل. دقیقا له هغو تاوتریخجنو او پراخو مظاهرو څو اونۍ وروسته چې ګڼ ایرانیان د ده د حکومت او رژیم پر ضد راپاڅېدلي وو. په تهران کې د یکشنبې په ورځ غونډې ته روحانی په وینا کې وویل، زه غواړم راتلونکی کال چې د انقلاب 40مه کلیزه لمانځو د یووالي کال وي. په تهران کې لکونه خلک په آزادۍ چوک کې راټول شوي وو او د روحاني خبرې اورېدې. دوی همداراز د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل بیرغونه وسوځول او د دغو هیوادونو پر ضد یې شعار ورکړ. د ایران اسلامي انقلاب د 1990 کال د فبروري په 11مه د رضا پهلوی په پرځولو بریته ورسید. دغه انقلاب د آیت الله روح الله خمینی په مشرۍ بریته ورسید. په ایران کې د اسلامي انقلاب له ندیر شمې کلیزې په داسې حال کې لمانځنه وشوه چې یوازې څو اونۍ مخکې میلیونونه خلک د ایران په شاوخوا او یا لویو ښارونو کې سړکونو ته ووتل او د رژیم ضد مظاهرې وکړې. دا مظاهرې چې د 2009 کال تر انتخاباتو راوروسته په څو کلونو کې لوی مظاهرې وبلل شوې او خلکو د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د لرې کولو غوښتونکي شول. پکې 15 کسانو وژل شول او څه باندې 3000 نور د حکومت لخوا بندیان کړای شول. د یکشنبې په ورځ یو ځل بیا د ایران ولسمشر حسن روحانی وروستۍ مظاهرې په بهر کې پلان شوې یاد کړې او ویل چې امریکا غواړي زموږ په داخلي چارو کې مداخله وکړي. د نړۍ له 15 جمعیاو اټومي قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون سره سره دا هیواد له اقتصادي فشارونو زوريږي، خو ولسمشر حسن روحانی خلکو ته ژمنې ورکړي چې ډیر خلک به په دندو وګماري او اقتصادي وضعیت به ښه کړي. هغه ژمنې چې د ولسمشر په پایل کې هم ورکړې وي. په ایران کې څو ونې مخکې پراخې مظاهرې د بدو اقتصادي شرایطو په خاطر پیل شوې وې چې لمنې د رژیم پر ضد تر شعارونو وغځېدې. لویدیز هیوادونه له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونه د ایران اټومي پروګرام د نړۍ د امنیت لپاره ګواښونکی بولي، خو په خپله ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف تعقیبوي. تازه د یکشنبې په ورځ هم ایران خپل ځواک نندارې ته وړاندې کړ او د اسلامي انقلاب په کلیزه کې یو لرې واټن ویشتونکی میزایل چې تر 2000 کیلومتر واټن وهي د تهران په سړکونو وګرځاو.
او د مجلې په پای کې د لوبو لډګر یو راپور. په کندهار کې د هیواد په کچه د غیګنیونې لوی لوبه تر سره شوه. د لوبي سمالونکي وایي په دې سره غواړي چې د هیواد بیلابیلو سیمو او ژبو خلک یووالي ته راوبولي. په دې اړه د محمد صادق رښتینی راپور ته غوښ شي چې په پیل کې د لوبغاړو په شور پیلېږي.
دا د کندهار په سپین بولک ولسوالۍ کې د غیژنیونې لوبې د لیدو لپاره د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه راغلي زرګونه نندارچیان دي. د دغه لوبې سنبالونکي وایي د غیژنیونې لوبې ته په درېیمه ورځ د هیواد سلګونه پهلوانان د سیالیو په موخه راټول شوي دي. د لوبې د ترتیب کوونکو په خبره د دغه عنعنوي لوبو په ترسره کولو سره غواړي نړۍ ته د افغانانو د یووالي پیغام ورسوي. په سپین بولک کې د غیژنیونې لوبې جوړونکی محمد صدیق د روانو لوبو په اړه داسې وایي.
ویراتو د بادغیسو د کندوز مشت پهلوانان غلی دي په رسمیت باندې د تاسو مشر غیر باسي د کندهار ولایت په نامه باندې پښتانه په نامه باندې موږ د دې د سر غیر جوړ کړی تقریبا سل کاسه دی موږ راغلي دي سل کاسه زموږ په لوانه په دې کې زموږ د شپ په لوانه خیرام په لوانه علي خان په لوانه خیر ابراهیم او محمد مر په لوانه مالک پهلوان هغو کې هم ښه پهلوانان هغه دي محمد ګل پهلوان دي د هغه ځای سالم محمد پهلوان دي بیا هم دوی راغلي چې زموږ سره غېږې دي ډېرې د خوند غېږې دي اول بعد زموږ دلته د امنیت په باره کې زموږ ډېر ښه پروګرام دي زموږ
بله.